اته بجې شپې درنو اوریدونکو السلام علیکم د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دوو اونیزو پروګرامونو سربېره اوري د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس وای د سولې د خبرو ور باید تر هغه بند نشي چې طالبانو نوی پوری کړي د امیر روغتیا وزیر وای د کورونا مثبت پیښې مخ په زیاتېدو دي
د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو دي ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه
د کورونا چارو سرپرست وزیر په پکتیا کې د ولسوالیو د سقوط په اړه وویل د نورستان د درو لویدیځ ولسوالیو اوسیدونکي وایي طالبانو په لارو کې ماینونه ایشي کورونا د افغانستان ترڅنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې په خپرېدو ده
په روسیه کې پرون شپږ سوه نولس کسان مړه شوي
خو تر دې او نورو موضوعاتو وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته په کندوز کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي په بدخشان کې د شوراباک بند بشپړ شو او د جرمني د پارلمان رئیس ته د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداری ورکړ د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د یو پلاوی په مشهد د امریکا متحده ایالاتونو ته په رسمي سفر تللی او تیر ماښام کابل ته ستون شو افغان ولسمشر واشنگتن ته په دغه دوه ورځېنی سفر کې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په بلنه یې ترسره کړ د تیر جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې له بایدن سره وکتل ولسمشر بایدن وویل که امریکا له افغانستان ځواکونه باسي خو له افغانستان سره به په اقتصادي پوځي او سیاسي برخو کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چارواکی وای چې له کندوز شارا د ورستیو جګړو له عمله زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي د دې ولایت د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخیر رسولی رسنیو ته ویلي له کندوز شارا په ورستیو ورځو کې چې وسلوالو طالبانو د جګړې لمن ورغځولې شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوې دي شغلی رسولی وویل شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل یا نورو ولایتونو ته کډه شوې دي د نوموړي په وینا د دې ولایت په نورو سیمو کې د امنیو د زیاتیدو له کبله شاوخوا 8,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوې دي پر کندوز سربیره د افغانستان په نورو سیمو په تیره بیا شمالي ولایتونو کې په وروستیو کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله زرګونه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې دي د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداروي په بدخشان کې د شوراباک بند جوړولو چاري بشپړې شوې د دې ادارې ویندوی نظام خپلواک تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
د شوراباک بند جوړولو چاري سلسلنه بشپړې شوې دي د سیملاک موضوعات حل شول همدارنګ د بند توربینونه او جنریټرونه نصب شوي د برېښنا ازمایښتي ټیسټ هم په بریالیتوب سره ترسره شو چې ډیر زر او په نګدي سورځو کې به دغه بند ګټه خستنه ته وسپارل شي
د خپلواک په وینا دغه بند به چې 15 میلیون یورو لګښت پرې شوی د 2.5 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري تیر میاشت بدخشان یو شمېر اوسیدونکو د دې ولایت د امنیتي وضعیت د خرابېدو ترڅنګ د پاکو اوبو د کموالي او دغه بند په پرانستلو کې د ځنډ په وړاندې اعتراض وکړ په کابل کې د پاکستان سفارت وایي د تورخم لار به په جولای کې د هغو افغان محصلانو پر مخ د څو ورځو لپاره پرانیزي چې د پاکستان په پوهنتونونو کې زده کړې کوي د پاکستان سفارت په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د علامه اقبال په نوم د سکالرشپ د پروګرام محصلانو ته به چې اوس په افغانستان کې بند پاتې دي اجازه ورکړل شي چې د جولای په دریمه او څلورمه پر تورخم واوړي سفارت دغه راز ویلي چې ټول محصلان باید پاکستان ته د تلو لپاره د پی سي آر ټیسټ تونه ورکړي او نتیجه یې باید منفی وي پاکستاني چارواکو د تورخملار په افغانستان کې د کورونا او بعد درېمې څپې د خپرېدو له امله په لومړي سر کې په میاشت کې د دوو اونیو په مخه بند کړی و چې اوس یې دغه بندیز تر نامعلومې مودې پورې غځولی دی دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د جرمني د پارلمان یا بونستاک رئیس د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې د لوی مداخلې د خطر په وړاندې خبرداري ورکړ ټاکل شوې ده چې انتخابات د سپتمبر په وروستیو کې وشي ولفکانګ شیوبل د جرمنی ڈی پی ای خبری آژانس ته ویلي چې د مداخلې خطر زیات دی او پوهیږي چې په جعلي خبرونو هر کار کېدای شي. د ښاغلي شیوبل په وینا د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې لیدل شوی چې یو واقعي تبلیغاتي جګړه روانه ده. نوموړي زیاته کړه د روسیې د آر ټي تلویزیون اند آزادو رسنیو اصول ته نږدې هم نه دی او د روسیې او ترکیې په شان هیوادونو کې د آزادو رسنیو وضعیت د جرمنی په انتخاباتو اخیز شیندلی شي. د جرمنی استخباراتي چارواکو په ورستیو کې مسکو د ترور د وی پیشي سایبری حمله او ناسم معلوماتو د خبرېدو په ګډون د دې هیواد په کورنوي چارو کې په لاسوهنې تورن کړی دی. دا تورونه مسکو رد کړی دی. روسیه وی پینتاګون او د بریتانیا سمندري ځواکونه دی توري بهیره ته د بیړیو د لیژلو پر ځای ل خپل سالم عقل کار واخلي. روسیه ادعا کړي چې د جون په درويشتمه کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې د اچ ام اس ډیفندر بیړی د لوري د بدلولو لپاره هوایي ډزې وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویان جنرال ایګور کوناشینکوف د جمعې په ورځ رسنیو ته په واستبولي بیان کې وویل:
په دې اړه موږ له پینتاګون او د بریتانیا له سمندري ځواکونو چې خپلې کښتۍ تورې بهیرې ته لیږي غواړو چې د اوکراینی اډمیرالانو پر اندېښنو تیر ونه وځي، بلکې پر خپل سلیم عقل دې باور وکړي.
خو د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې د روسیې لخوا په غیر قانوني ډول د کریمیا ټاپو وزمې یو ځای کېدل په رسمیت نه پیژني او د دې هیواد د سلطنتي سمندري ځواکونو بیړیو له اوکراین څخه ګرجستان ته تر ټولو نږدې لار کچ کړې ده. روسیې د 2014 میلادي کال په مارچ کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. او د اروپا د فوټبال د نړیوال جام لوبو د ناکاوټ پړاو په ترڅ کې چې پرون د 14 ټیمونو ترمنځ پیل شو، د ډنمارک ټیم ویلستا څلور ګولونه ورکړل او منځلوبو یا کوارټر فاینل ته ووت. دوهمه لوبه د ایټالیا او اتریش د ټیمونو ترمنځ و چې دوه یو د ایټالیا په بری پای ته ورسېده. نن یک شنبه به د هالند او چک جمهوریت ټیمونو سره مخامخ شي او بلجیم به هم له پرتګال سره د مسابقې میدان ته ووځي. د اروپا د فوټبال جام دغه لوبې چې د جون له 11 پیل شوي د جولای تر 11 دوام کوي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي د افغانانو اکثریت سوله غواړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو ور باید پرته له دې چې د جګړو په ډګر کې څه تیریږي پرانیستی پاتې شي. په عین وخت کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره پر دې ډلې نهایي فشار راوستی، خو له کله چې امریکا له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو مهالویش اعلان کړ دا ډله داسې انګیري چې جګړه یې ګټلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د ده په باور د سولې د خبرو ور باید تر هغو بند نشي چې طالبانو هغه نوي تړلی. ښاغلی عبدالله دغه څرګندونې له رویترز اژانس سره په وروستۍ مرکه کې کړي او ویلي دي چې د افغانستان اکثریت وګړي یو سوله ییز جوړجاړی غواړي او دې هدف ته د رسیدو یوازنۍ لاره د سولې د پروسې دوام دی.
موږ دې ته په پام چې د سولې په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی یا دا چې د جګړې په ډګر کې څرا باندې خبرو ته نه نشو ویلی، دا چې بلاخره وروستی کس به وژل کیږي دا یو حل لاره نه ده، باید یوه سوله ایزه حل لاره موجوده وي.
ښاغلی عبدالله له طالبانو سره د سولې د خبرو پر دوام ټینګار داسې مهال کوي چې د افغانستان له دولت سره د دې ډلې د خبرو د پیلېدو شاوخوا 9 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پکې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او له بلې خوا طالبانو هم په افغانستان کې د جګړې ډګر تود کړی دی. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت د طالبانو د حملو له زیاتېدو سره یو شمېر چارواکو اندېښنه ښکاره کړې چې ښایي طالبان په 2 میاشتو کې واک ته ورسېږي. خو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر له امریکایي سی این این تلویزیون سره په وروستۍ مرکه کې وویل که طالبان داسې فکر کوي چې د جګړې له لارې به واک ته ورسېږي دوی به هېڅکله هم په دې کار بریالي نه شي.
که طالبان د جګړې حل لار غوړه کړي دا به د دوی لخوا یو لوی غلطه محاسبه وي. دا درس له تاریخ اخیستل شوی. افغانستان اوس تغییر کړی او دوی یعنی طالبان دې ته اړتیا لري چې له دغه تغییر سره ځان عیار کړي. که دوی د جګړې لارې ته دوام ورکړي خطر یې دا دی چې د خلکو کړاوونه به دوام ومومي خو دوی به خپل هدف ته ونه رسیږي.
ښاغلی عبدالله له رویترز آژانس سره په مرکه کې دغه راز وویل. هغه مهال د سولې په اړه خوشبیني زیاته شوې وه چې کله طالبانو د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترمپ له ادارې سره خبرې پیل کړې. د دغو خبرو په پایله کې د دواړو لورو ترمنځ یو تړون هم وشو چې له مخې بین الافغاني خبرو ته هم چې اوس په ټپه درېدلې ښکاري زمینه برابره شوه. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې هیواد طالبان له امریکا سره خبرو ته مجبور کړل ځکه د ده په وینا دوی نه غوښتل چې ورسره خبرې وکړي. عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې دغه راز ویلي چې د طالبانو مشران هم د افغانستان له دولت سره خبرو ته وهڅول. عمران خان وویل یو شمېر لوري لا هم له پاکستانه غواړي چې پر طالبانو زیات فشار راوړي خو د ده په وینا هیواد پر طالبانو له ټول نفوس څخه کار اخیستی او نور د فشار لپاره څه نه لري. د پاکستان د صدر اعظم په خبره یو علت چې دوی اوس پر طالبانو زیات نفوذ نه لري دا دی چې دا ډله فکر کوي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له اعلان سره یې جګړه ګټلې ده. عمران خان وویل پاکستان طالبانو ته دا خبره واضح کړې چې له پوځي لارې د جګړې د ګټلو هڅه دې نه کوي ځکه دا به افغانستان په کورنۍ جګړه کې ښکېل کړي. د عمران خان په وینا دا د پاکستان په ګټه نه ده او زیاته کړه هیواد د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې ډېر قراردادونه کړي چې هغه یوازې د افغانستان له لارې عملي کېدای شي او که په دې هیواد کې کورنۍ جګړه ونښلي نو به ټول دغه قراردادونه په اوبو لاهو شي. د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو خو د دې راپور تر برابرېدو پورې په دې کار بریالی نه شو. خو له دې مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې اسلام آباد د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي. د دوی په وینا د طالبانو مشران په پاکستان کې اوسي او له همغه ځایه د افغانستان جګړه تنظیموي. هغه تور چې اسلام آباد تل رد کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي هغه کسان به سزا وویني چې په پکتیا ولایت کې د ولسوالیو او پوستو د سقوط کېدو پر مهال وظیفوي غفلت کړی دی. نوموړي دا خبرې پرون پکتیا ته د خپل سفر په مهال وکړې. په پکتیا کې افغان ځواکونو له تیرو دوو ورځو راهیسې د ولسوالیو د بیرته نیولو عملیات پیل کړي دي. تفصیل له سیمې څخه.
په پکتیا کې افغان ګډو امنیتي ځواکونو دوه ورځې وړاندې د هغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل چې په وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې وې. د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي تر دې مهاله عملیات په ښه ډول مخکې روان دي چې په ترڅ کې د ولایت د احمد ابا ولسوالۍ یو شمېر سیمې له وسلوالو پاکې شوې او سید کرم او میرزکي ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوې دي. د پکتیا اوسیدونکو او مدني فعالان د یادو ولسوالیو د بیرته نیولو د هرکلی ترڅنګ له ځایي او مرکزی چارواکو غواړي چې له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې د ولسوالیو د سقوط پر مهال یې بې غوري کړې ده. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د اختر لورج نه زرمت له تهدید نه لاندې ده. زرمت کې شهیدان ورکول کیږي، زخمیان ورکول کیږي، حتی مرکز ته نږدې په سره مینو باندې ملکیان وختل. عسکر هلته زخمیان پوستو کې پراته دي، لاسرسی نه ورته کیږي چې عسکر را انتقال شي، تداوی وشي. ټول ارګانونه په جریان کې، په زخمي توپ کې په جریان کې دي. دښمن جایم ورته معلوم ده چې په کوم ځای کې دښمن موقعیت لري. دولت هیڅ اقدام نه ده کړی په جریان.
د پکتیا د یو شمېر اوسیدونکو مدني فعالانو د دیني وکو په اړه مو د پکتیا ولی محمد حلیم فدایي ځواب تر لاسه نه کړ. خو د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر پکتیا ته په خپل سفر کې ومنله چې په دې ولایت کې تر زیات تهدید لاندې د زرمت ولسوالۍ سقوط نشوه، خو په بدل کې له کم تهدید سره مخ ولسوالۍ سقوط شوې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزا اقبال وویل چې هغه کسان به له قانون سره سم مجازات کړي چې په دندو کې غفلت کړی.
په دې برخه کې موږ د جلالت مآب جمهور رئیس حکم ده چې یو څېړنه روانه ده. هغه چا چې نقص کړی ده، هغه چا چې غفلت کړی ده، او هغه چا چې خپل مسؤلیت په درسته توګه نه دی ادا کړی، هغه به جزا وویني. دا حتمي ده.
د کورنیو چارو وزیر په خپل خبرو کې د پکتیا د امنیتي ځواکونو د کم تشکیل د ستونزې یادونه هم وکړه او زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت د نوې 1500 سرتیرو د ورکړل شوی تشکیل زیاته برخه به پکتیا ته ورکړي.
له بل خوا د نورستان دریو لویدیځو ولسوالیو ته د لغمان په الینګار کې غزیدلې لارې د بندیدو له کبله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. هلته خلک وایي چې خوراکي مواد کم شوي دي او د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوي دي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د لویدیځ نورستان د نورګرام دواب او منډول ولسوالي اوسیدونکو د خوراکي او نورو اړینو موادو کمی سره مخ شوي دي. د خلکو په خبره چې په لغمان کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د نښتو په وجه سیمه ته غزیدلې لارې د هر ډول ترافیکو پر مخ تړل شوي دي او دوی له تګ راتګ وستلې دي. د دواب ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان د لغمان پوهنتون د حقوقو پونځي محاصله او د دواب وسیدونکو خیر الله حسینی وای ناروغانی په کلیو باندو کې بې درملو پراته دي او کوم کسان چې لغمان او ننګرهار ته تللی هغوی هم هلته بند پاتې دي چې اوس د پیسو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دوی په خبره چې د کوچنی اختر پښپو ورځو کې وسلوالو طالبانو په لغمان کې یو شمیر دولتي پوستي او زینا ونیول. له هماغه ورځو یې په لارو کې د حکومتي ځواکونو د ورتګ د مخنیوي لپاره مینونه ځای په ځای کړي او خلک د مینونو لویری پریتګراتګ نشي کولې. لا هم حکومت په دې نه دی توانېدلې چې لارې لمینونو پاکې کړي او خلکو ته پرې د سفر کولو اسانتیاوې برابرې کړي. د نورستان چارواکي به وایي د لغمان حکومتي مسولینو او د افغان ځواکونو مشرانو سره یې ستونزه شریکه کړي او ډیر زر به لارې پرانستل شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
د نورستان د دریو غربي ولسوالیو لارې د لغمان د الینګار په طرف باندې تیریږي او الینګار ساحه کې لارې بند ده. موږ د مسؤلینو سره خبره کړې انشاءالله
د لویدیز نورستان د منډول دواب او نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو په داسې حال کې د لارو بندېدو لامل شکایت کوي چې له تیرې سباندې یوې اونۍ د ختیز نورستان دوه ولسوالیو کامدیش او برګیمټال ته غزیدلې لاره هم د کونړ پاسمار او غزیاباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو بند کړې ده. تر اوسه په لغمان او کونړ کې نورستان ته د غزیدلو لارو د بندېدو په اړه وسلوالو طالبانو کوم رسمي نظر نه دی څرګند کړی.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې د شویو عملیاتو د سرغوالي لپاره با صلاحیت پلاوی ګمارل لري. د دغه ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي پلاوی به په لټنې پیل کړي او ډېر ژر به خپلې پایلې د پیشې د قربانیانو له کورنیو سره شریک کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کابل د دې سبز ولسوالۍ د دې یحیی په کلی کې د عملیاتو پاړه پلاټنې پیل کړې. د دغه ریاست له لوري د شنبه پورس په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې د دغه عملیاتو پاړه له اطلاعاتو نیولې بیا تر عملیاتو پورې د معلوماتو ټول پړاوونه راټول کړي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو د څرنګوالي د پلاټنې لپاره یې با صلاحیت پلاوی په دنده ګمارلې او ډاډ ورکوي چې له پلاټن وروسته به ډېر ژر خپلې پایلې د پیښې له قربانیانو او عامو خلکو سره شریکې کړي. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوی په پولیس جرګه کې د کابل د خلکو استازي او د سیمې اوسیدونکو الله ګل مجاهد پرون په دې خبرګون کې په دې سبز ولسوالۍ کې د سیمې د اوسیدونکو اعتراضي غونډه ته ویلي چې ورمشپا د افغان ځنګړي ځواکونو په عملیاتو کې شپه کسان چې د په خبره ملکیانو وژل سوي او څلور نور یې له ځان سره وړي دي. ښاغلي مجاهد ګواښ کړی چې د دېساب ولسوالۍ اوسېدونکي به مصالح کړي او چاته به اجازه ور نه کړي، نه طالب او نه دولت ته، چې تر څلورو بجو وروسته په دغه سیمه کې عملیات وکړي. تازه مو غوښتل ښاغلي الاګل مجاهد سره په دې اړه خبرې وکړو خو بریالي نه سو. د افغانستان د کورونا چارو وزارت او د کابل امنیت قوماندانۍ هم په دې اړه موږ ته څه ونه ویل. دا لومړی ځل نه دی چې د صفر یو قطعي په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي او په اړه یې هم ادعا کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په ځینو ولایتونو کې د دغه قطعي د ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبله په اړه ادعا وسوې.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو ورځپاڼو تبصرې. واشنگټن پوسټ، ډیفنس ون او ګڼو نور امریکایي ورځپاڼو واشنگټن ته د ولسمشر غني د سفر او په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره د ده د کتنې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ډیفنس ون ورځپاڼې د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي رئیس جین ساکي په قول لیکلي، د افغانستان جګړه چې امریکا غواړي مسؤلیت یې د افغانستان حکومت ته وسپاري ګټل کېدای نه شي. ډیفنس ون وایي سپین ماڼۍ په دې توګه د جمهوري پالو غوښتنه رد کړه. هغوی په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر سره د افغان ولسمشر تر کتنې څو ساعته وړاندې له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو په پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د امریکا د سنا جرګې د اقلیت مشر جمهوري پال مایک مکانل د پنجشنبه په ورځ له اشرف غني سره له کتنې وروسته وویل د افغانستان حکومت ته په یوازې سر په داسې حالت کې امنیتي چارې ورلغاړه کیږي چې حالات ترنګلي دي. د بریتانیا میل ورځپاڼې د کندوز ښار له شاوخوا څخه د جګړو له لاسه د زرګونو کسانو پر بې ځایه کېدو لیکنه خپره کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس د کندوز ښار په شاوخوا کې د طالبانو له حملو وروسته شاوخوا 15,000 کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي، خو طالبان لا هم حملو ته دوام ورکوي. په کندوز کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس غلام سخیر رسولی فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي چې شاوخوا 2,000 کورنۍ کابل او نورو ولایتونو ته تللي دي. د راپورونو له مخې ګڼ شمېر کورنیو د کندوز ښار په ښوونځیو کې اړولي او د کډوالو چارو وزارت تر یوه حده خواړه ورته برابر کړي دي. د فرانس پریس خبری آژانس له لوري په اخیستل شوي ویډیو کې لسګونه ماشومان او ښځې لیدل کېږي چې په ښوونځیو کې په درول شویو خیمو کې اړولي دي. د وروستیو جګړو له امله زرګونه افغانان له خورا سخت مصیبت او ناورین سره مخامخ شوي دي، خو څرګنده نه ده چې کله به جنگ پای ته رسیږي. د ترکیې سبا ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې ترکیې او امریکا موافقه وکړه چې پر افغانستان خبرو ته دوام ورکړي لیکلي، د ترکیه او امریکا پلاو په انقره کې د ملي دفاع وزارت په ودانۍ کې د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په اړه خبري وکړي. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم دواړو خواوو موافقه وکړه چې خبرو ته به دوام ورکوي. سبا ورځپاڼه زیاتوي ترکیه به غالبا په هغه صورت کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر ساتنه په غاړه واخلي چې ضروري شرایط ورته برابر شي. خو د ترکیه دفاع وزیر ویلي چې تر اوسه پورې نهایي موافقه نه ده شوې او په هم پریکړه نه ده شوې چې پر موجودو ترک ځواکونو سربیره به نور پوځیان افغانستان ته استول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د ټول هیواد په کچه په روغتونونو کې په کووید 19 وایرس د اخته ناروغانو شمیر مخ په ډیریدو دی. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس درېمه څپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په زیاتېدو ده. د وزارت وایي چې په هیواد کې له لوی اختر وروسته هم تر دوو اونیو پورې د خطر حالت ځای په ځای بوي. په دې اړه دا راپور
په داسې حال کې چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې روغتونونه د کووید 19 ناروغانو څخه ډک شوي دي، خو د دې هیواد د ډیری اوسیدونکو په خبره چې په کووید 19 د اخته او له دې وبا له امله د مړینو شمیر د رسمي اعلان شوو شمیرو په پرتله څو چنده لوړ دی. فرید چې د ننګرهار اوسیدونکی دی وایي چې د کورونا په اړه د عامه روغتیا وزارت اعلان شوې شمیرې ډیری کمیدی.
دا مه روغتیا وزارت هر ورځ د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتوالي او لامل د مړینې کوم شمیر خی کېدای شي د پلازمینې په ګډون په ټولو ولایتونو کې دغه شمیر ځکه زیات وي چې روغتونونه پوره وسایل نه لري، د لری پرتو سیمو خلک روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی نه لري، ان په یو شمېر سیمو کې چې موږ یې ګورو تر اوسه روغتیایي لارښوونې خلکو ته نه دي شوي.
د امی روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کووینولس ځینې ناروغان روغتون ته زړه نه ښه کوي او په کور کې دغه ناروغۍ ته تسلیمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس درېیمه څپه په تیرو دریو اونیو کې مخ په ډیره تیزۍ وه او د وزارت په وینا دا هیواد به له لوی اختر وروسته هم تر دوه اونیو پورې د خطر په حالت کې وي. د امیر روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو د شرم پورز یو خبری کانفرنس ته ویل چې په ډیری ولایتونو کې د روغتونونو ظرفیت سلسله نه مخ په ډکېدو دی.
د واقعاتو تعداد په مجموعي توګه تر اوسه ټیټوالې خواته نه ځي. د دې سره سره هم چې موږ بعضې ولایاتو کې افقي حالت کې یو، خو ملي سطحه چې موږ ګورو تر اوسه هم واقعات مخ پر زیاتېدو ده، او د هغې نه بدتر دا دی چې د روغتون د ناروغانو مراجعه روغتونو ته مخ په زیاتېدو ده. ټول ولایت کې زموږ روغتونونه ډک دي متاسفانه.
د دې وزارت د چارواکو په خبره تر هغې چې روغتونونو کې د اکسیجن تولید ظرفیت لوړ نشي، روغتونونه به نور بسترونه رامنځته نه کړي. په ورته وخت کې ښاغلی مجرو وویل چې د متحده ایالاتو جانسون او جانسون واکسین به د متحده ایالاتو د حکومت په مرسته په درې اونیو کې افغانستان ته راشي. د نوموړي په خبره چې دا واکسین به د ښوونځیو او پوهنتونونو ډیری استادانو او کارکوونکو ته ولګول شي.
جانسن اند جانسن رکشوره
د جانسون او جانسون واکسین چې متحده ایالاتو له موږ سره مرسته کړي د جولای له 10 نیټې تر 12 به موږ ته راورسیږي. کله چې راورسیږي زموږ لمړنۍ تمرکز به په ښوونځیو او پوهنتونونو وي.
د وزارت د همول چې دوی اوس کولای شي د کورونا وایرس دلچا ډول او پیژني چې هندي سرچینه لري. د دې وزارت په خبره چې 50% خلک اوس مهال دلتا کرونا وایرس لري. د افغانستان د امروختیا وزارت د ورستیو معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1599 کسان په دې کووینولس ناروغي اخته شوي او 15 نور ناروغان بیا ترې مړ شوي دي. رسمي احصایې ښیي چې په افغانستان کې د کووینولس قضیو ټول شمیر 144,220 تنو ته رسیدلی او 4,650 کسان ترې مړه شوي دي. په داسې حال کې چې واقعي شمېرې ممکن خورا لوړې وي.
په امریکا او اکثر اروپایي هیوادونو کې د کووید 19 پرسید واکسین لکبل د کورونا مثبت پیشي خورا کمی شوې دي، خو د افغانستان په شان په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د کورونا وبا پیخي مخ په زیاتېدو دي. روسیا هم یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا مثبت پیشي پکې زیاتې دي. په دې هیواد کې پرون د کورونا له عمله تر 600 زیات کسان مړه شوي او تر 20,000 زیات نور په دغه وایرس اخته شوي دي. دا د تیر کال له دسمبر میاشتې راپدې خو د دغه وایرس له کبله د مړو شوي او پرې داخته شوي تر ټولو لوړه شمېره ده. چارواکي اټ شوي چې په مسکو او د روسیې په یو شمېر نورو سیمو کې سخت مقررات وضع کړي. تفصیل په دې راپور کې
په روسیه کې پرون شنبه د کورونا وبا له امله یو تر ټولو مرګونې ورځ وه. د راپورونو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له امله 619 کسان مړه شوي او هم پر دې وایرس د نوې اخته شوو کسانو شمېر د روانې میاشتې د لومړیو په نسبت دوه برابره زیات شوی. یعنې په دې موده کې 1,615 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې د کورونا زد واکسین ته د روسیې د خلکو نه لیوالتیا او په دې وروستیو کې د دغه وایرس چټکې پراختیا پر روسیې کې اندېښنې زیاتې کړې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هېواد د پارلمان غړو ته ویلي چې د کورونا وبا خطر تر اوسه نه دی له منځه تللی او په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې وضعیت لا خراب شوی دی. موسکو چې د کووید 19 ناروغۍ دغه نوې څپې تر ټولو زیات ځپلې دی مخنیوي لپاره نوې سخت شرایط وضع کوي. د کورونا د نوې مثبتو پیښو یوه درېیمه برخه په موسکو کې ثبت شوې ده. د موسکو ښاروال سرګی سوبیانن ویلي د روغتیا د برخې په سلو کې شپېته کارکوونکي مجبور دي چې د کووید 19 ضد واکسین ولګوي. پر موسکو سربیره په روسیه کې ولس نور سیمې هم ورته سخت مقررات وضع کوي چې له مخې به د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه سختېږي. له تېرې اونۍ رئیس د موسکو هغو اوسیدونکو ته په رستورانونو او بارونو کې خدمات وړاندې کیږي چې د کووید 19 ضد واکسین یا د کورونا د منفي تست سند ولري او یا هم ثابته کړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې کورونا تېره کړې ده. د روسي د سیلانیانو په مشهور تفریح ځای کراسنادار کې به د جولای له لومړۍ نیټې هغه کسان په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ولري چې د کورونا ضد واکسین یا د پی سي آر منفي ازموینې سند ولري. خو د اګست له لومړۍ نیټې به یوازې هغو کسانو ته په هوټلونو کې د اوسېدو اجازه ورکول کېږي چې د کورونا ضد واکسین تصدیق ولري. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیرو له مخې په روسیه کې شاوخوا 5,346,000 کسان پر کورونا اخته شوي او له امله هم نږدې 130,000 کسان مړه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې